دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زدي با خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نغښتي دي چې د خزو او جنکو په زده کړو او کار د بندیز په پریکړو بیا غور وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي مرستيال او د افغانستان د لپاره خاص استازي طارق علي بخید د اسلامي همکارۍ د سازمان د بارنیو چارو د وزیرانو د 50مې غونډې په سنډه کې د اگست په 9مه د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په غونډه کې د غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان په ایکس پاڼه کې په خبرو شوی بیان کې راغلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې د بارنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیکونو د تطبیق په سرنګوالي علاوه د دهشتګرۍ د مخدره موادو او د افغانستان په اقتصادي او بشري وضعیت هم خبري شوې دي. که څه هم د کامیرون په پایتخت کې د اسلامي همکاري او د سازمان د بارنیو چارو د وزیرانو د عمومي غونډې په اول ورځ د افغانستان یادونه نه ده شوې، خو تمه کیږي چې د اگست په 10مه د غونډې په 2مې او وروستۍ ورځ د افغانستان په حق له بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپورت په اساس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت په نافذ شوی قانون د یو نما د انتقاد نه وروسته د طالبانو وزارت نن د اگست په 10مه د یونما سره د عدم همکاري خبره کړې ده. د طالبانو په نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوې دي چې خزه باید سر تر پخو ځان پټ کی او خپل غږ اوچت نکي. یونما دا قانون غندل ده. د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت د لوجستیک رئیس عبدالبصیر صابری د روسي دولتي خبری آژانس تاس سره په مرکه کې ویلي دي فکر کوي چې طالبان د افغانستان د هوایی حریم او فضایی قلمرو د دفاع لپاره روسي هوایی دفاعي وسایلو ته اړتیا لري او چې کله نړیوال حقوقي شرایط ورته برابر شي له دغه هیواد نه به دا وسایل واخلي. صابری زیاته کړې ده زمونږ پلان دا دی چې روسي سخت وسایل واخلو او په دې سره به زمونږ د هوایی دفاع ورتیا زیاته شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اگست 10مه د لادرکه شوو کسانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مبارزینو ادعا کړې ده چې زرګونه پښتانه او بلوڅان په پاکستان کې په جبري ډول لادرکه شوي دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ډلې سره د طالبانو د حکومت په منګرتوب د خبرو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې د دې ډلې سره خبرې د تروریستي بریدونو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی دی. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ممتاز زهرا بلوس د اگست په 9مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ویان لخوا د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د مزګرتوب د وړاندیز په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان باید د دې په ځای د ٹی ٹی پی او په افغانستان کې د میشتو نورو تروریستي ډلو په خلاف کوټلي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اگست په 13مه انډیپندنت اردو مطبوعاتي څنګه سره په مرکه کې ویلي د ٹی ٹی پی مسله د پاکستان داخلي مسله ده. خو کچېر اسلام آباد غوړي طالبان چمتو دي چې د پاکستان د حکومت او د ٹی ٹی پی ترمنځ مزګرتوب وکړي. د امریکا غږ رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ادامه لري. جرمنی د جمعې په ورځ د اگست په 10مه د سمبولې په 9مه 28 افغانان افغانستان ته بیرته واستول. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د اول ځل دی چې جرمنی افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته استوي. د جرمنی د حکومت ویان ویلي دي چې دا 28 افغانان مجرمین وو، هغوی د جرمونو په حقلی معلومات نه دي ورکړي. جرمنی د طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري او حکومت ارشیو دی چې د افغانانو د بیرته استولو لپاره د نورو لار چارو نه کار واخلي. د بنگلاديش حکومت د دې هیواد د جماعت اسلامي د ګوند په ډلې بندیز لري کړ. بنگلاديش د یو سیاسي تحول نه وروسته اوس انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د بنگلاديش مخکيني حکومت د جماعت اسلامي په ګون او پلوي ډلې د اگست په لومړۍ نیټه بندیز لګولې وو. دا ډلې په تاریخوالي او دهشتګرۍ تورنه کړې وه او ویلي وو چې په مظاهرو کې د محصلینو ترمنځ د تاریخوالي ورته لمن وهلې ده. په مظاهرو کې د سرګونو کسانو د وژل کېدو نه وروسته د شیخ حسینی حکومت رنګ شو او شیخ حسینه هند ته وتښتیده. او د اروپای ټولنې د دفاع وزیران د اگست په دیرشمه په بروکسل کې د اوکراینی عسکرو د روزنې د عملیاتو په دوام خبرې کوي چې د روسیې د بریدونو په مقابل کې د خپل هیواد دفاع وکړي شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د شوزو اداره وایي طالبانو په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقونو د ځپلو په تړاو له اویاو څخه زیات حکمونه او لاښودنې خبرې کړي دي چې ورسره د هغوی اساسي حقونه تر پښو لاندې سوي. د دې اعلامیه پورا جزئیات به وحید فیضی تاسو ته درکړي.
طالبان غواړي چې دا په افغانستان کې د هغوی د درې کلنې واکمنۍ انځور وي، خو رښتینی انځور دا دی پروانه ملک په کم عمر کې واده شوه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په ورځو کې پروانه نه کلنه وه. پروانه یوازنۍ نجلۍ نه ده، د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر اساس و یا اتکلن تنکین جونې هم د طالبانو چرواکو ته واده شوې دي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې په حق له راپور ورکړی دی.
هغه څه چې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي په بشپړ توګه د بشریت په وړاندې جنایت دی. د نن په هیواد کې افغان نجونې او ښځې واقعا کړیږي.
ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریمې کلیزې په اړه اعلامیه خبره کړې او هغو سرتیرو ته د درناوي مراتب وړاندې کړې چې د تخریب پر مهال وژل شوي او د سرتیرو له وتلو دفاع کړې ده. د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ورته اعلامیه خبره کړې، هغې د نجونو او میرمنو یادونه نه ده کړې. د وی پوخانی وکیلې په توګه هغه د هیواد لپاره د ولسمشر کېدو په لټه کې ده. نوموړي طالبانو د هغه فرمان په وړاندې ژوندۍ مثال دی چې انجونې نشي کولای له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ولسمشر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ هم د دیالوس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو تمرکز کړي او د بایدن د ادارې د تخلیه پر بهيري نیوکه کړې ده.
د کاملا هاریس او جو بایدن د لاسه په افغانستان کې د بې عزتۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوي ته زیان ورسېد.
د واکمنۍ د درېمې کلیزې لمانځلو پر مهال د طالبان دغه چارواکي پر بهرنۍ لاسوهنې سخت نیوکه وکړه، خو په غونډه کې د خزینه خبریالانو په ګډون میرمنې له ګډون کولو منع شووي. د طالبان رژیم په دې وروستیو کې یو قانون توشیح کړی چې له عملی ښځې محدودې کړی شوي دي. هغوی باید په بشپړه توګه ځان وپوهي او په عام محضر کې باید غږ وانه اورېدل شي. ملګرو ملتونو دا قانون ناوړه بللی دی او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملي مقاومت د جبهه مشر استدلال کوي چې د هیواد د نیمایي وګړو د بشري حقوقو تر پوښښ لاندې کول یو بده پالیسي او ناوړه سیاست دی.
طالبان د خلکو د ارادي استازیتوب نه کوي. د افغانستان ځوانان په تیره ځواني نجونې د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر هیلي او امیدونه نه لري.
چارواکو له امریکایي مشرانو غوښتي چې یوازې په مسؤولو کسان تمرکز ونه کړي، بلکې په هغو غوږونو هم تمرکز وکړي چې خاموشه کړای شوي دي او پر هغوی لا نور هم فشار راوړي. د واده عمرنه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې بوډا مېړه قناعت ورکړي چې هغه بیرته خپل کورنۍ ته وسپاري. چارواکي وایي پروانه هغه ځای ته ولاړه چې باید وای، یعنی خوانځي.
اغه یو شخصیت دی، ډیر لوړ نظرونه لري. اغه غوړي چې یو خون کې یا ډاکټر شي، او غوړي چې یو څوکړي او وسی د تر سره کولو وس تر لاسه کړ. خو ستونزه دا ده چې پروانه په هغه شان ټولنه کې ژوند نه کوي چې ورته اجازه ورکړي.
هغه شپږم ټولګي ته نږدې ده. د پروانې په اوګو یو بار دی، هغه په دې پوهیږي کې یو څه بدل نشي، وخت یې لاسه وځي. داود انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیون او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 3798 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جنگلونو د بیرته زرغونېدو او احیا لپاره د هڅو د پیلولو ترڅنګ په ډیجیټلي بڼه د افغانستان د ځمکې د کادستري نقشو د اخیستلو کار هم پیل کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالداری د وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمری وایي چې په افغانستان کې د ځنګلونو د بیرته زرغونېدو او احیا لپاره هڅې پیل کړي چې له امله یې په تیرو دوه کلونو کې د ځنګلونو وضعیت کې ښه والی راغلی. مولوی عمری چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو له لارې ملت ته د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبریالانو سره خبرې کولې، ویل په افغانستان کې د ځنګلونو د ودې کچه 2.5% ته رسېدلې وه.
روزی که ما د وزارت رسیدیم تقریبا منابع طبیعی جنگلات ما از 3% به 2.5% آمده بود. حالا الحمدلله پس به 5% رسیدن. شب و روزه ما کار میکنیم که همون منابع طبیعی جنگلات خود ابزون بکنیم و ساحات اراضی بیشتر زیادتر ملک ما را تحت پوشش قرار بگیره تا که هوای محیط زیست ملک ما هم خوب شود، تا که از فوایدش، از اوایدش، از منابع اقتصادیش هم استفاده سالم بکنیم.
در طالبان دو حکومت در کرن و بولگال و مالداری وزارت چارواکو بیل چی به سلور نیش ولیتونو که 1.5 میلیون هکتار زمکا بانی زنگلونا او 10 میلیون هکتار زمکا سرزیون خواندی کلی او ساتری دی. در چارواکو بیل چی در زنگلونو در زرغونیدو او ایه در حسو پلر کی در کل مخی پا افغانستان که در جگرو در پیالیدو در مخا پا تار از مکه تا رسیدله. خوز داند از د بیلابیلو عواملو لامل را کم شوی. سو کلا د مخه د تخار ولایتی چارواکو ویلو چی په دغه ولایت کې د جګړو د پیلیدو د مخه کلونو کې په 650 زره هکتار از مکه زنګلونه ولاړو، چې شپږ کلا د مخه د دغه زنګلونو 80% ونی وحل شوی وی او یوازې په 100 زره هکتار از مکه باندې زنګلونه پاتې وو. د چاپیریال ساتنې کارپوهان جګړې، اقتصادي ستونزې، د مرکزي حکومت کمزوري، اقلیم بدلون او دوامداره وچکالي په هغه عواملو کې شمېري په افغانستان کې په تیرو سباندې څلورو لسیزو کې په چټک ډول د ځنګلونو له منځه وړلو سره مرسته کړې. د بلې خوا د طالبانو حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ځنګلونو د زرغونېدو او احیا د هڅو په لړ کې په تېر یو کال کې سباندې 690 زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي په خلکو ویشلي او په تیرو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د نیالګیو د کمپینونو له لارې په مجموعي ډول 2.5 میلیونه نیالګي کرلي دي. همداشان د دغه وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمری چې په ډیجیټلي بڼه د افغانستان د ځمکو د کادستري نقشو د اخیستلو لړۍ چې داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او په 1950 کال کې د داود خان د رژیم د رنګېدو سره بیرته بدله شوې وه، اوس بیرته پیل کړې ده. ښاغلی عمری وویل چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ټولو ځمکو 3.5% کادستري سروې شوې وه. هغه وویل چې طالبان حکومت په تېرو دوه کلونو کې داود خان د دورې د سروې په تعقیب د ځمکو سروې 10% ته لوړه کړې ده.
او سروی کادستری فیزیکی وقت داود خانم البته ای زمانگیر خواهد بود. ما چند قدمی که پیش رفته میتانیم هم روان هستیم. ای دا وقت داود خان 33% افغانستان سروی کادستری فیزیکی شده بود. ما در امود 2-3 سال تانستیم که ایرا با تا 37% برسانیم. البته 4% در ازای افغانستان که سروی کادستری عصری شدگی است، دیجیتالی شدگی است، این خطایی نداره. آران با مو شکل می خواهیم که تمام اراضی افغانستان داخل یک سیستم سروی کادستری دیجیتالی بسازیم.
در کرهنی و بولگال و مالداری وزارت سرپرست ویل سرقی چیز افغانستان در طول زمک سروی پا دیجیتالی بنا نوی شوی پا در حیوات که با زمک پا سر شخری جنجال نو داوی هم پایتا و نرسی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې جنوبی ایالت جورجیا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې ممکن پر نتایجو تاثیر وکړي. د امریکا ژغ خبریال سکاسترن مو په دې خبروي چې په جورجیا کې کمپاینونه څه کوي او څنګه هیله مند دي دغه ایالت چې هر څوک یې ګټلی سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون وروسته د کاملا هاریس لومړی کمپاینی غونډه ده چې میرمن هاریس په یوه بس موټر کې وی عالی لیسې ته ځي او هلته لس د کوونکو سره ویني. د کاملا هاریس مرستیال تیم والتس د خپل کمپاین د زړه پوری کار په اړه شاګردانو سره خبرې وکړې.
ډیر خوشاله يم چې د داسې یو ټیم غړی يم چې واقعا غوره روزونکي لري. ستاسو راتلونکي ولسمشه کاملا هاریس.
کاملا هاریس د جورجیا د ځوانانو رهبریت وستایه.
ستاسو نسل هر هغه څه چې تاسو تر لاسه کول غواړئ، هر څه چې په فکر کې لرئ، زموږ هیواد به راتلونکي پړاو ته ورسوي. هغه څه چې موږ یې کولای شو او هغه څه چې غواړو ووسو.
د نظر پښتنو لمخي جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د ټاکنو په دې فصل کې په جورجیا کې تر ډیره مخکې وو. اوس چې جو بایدن د ټاکنیزو سیالیو څخه وتلی، نظر پوښتنې ښکار کوي چې ټرمپ او هاریس مساوي دي. بلخوا د جمهور غوښتونکو د کاندید مرستیال جی ډی وینس تیرونی جورجیا کې وو.
موږ به یو ځای دا کار وکړو، خو که تاسو موږ په جورجیا کې د پای تر کرخې ورسوئ، دا په متحده ایالاتو کې یو ډیر مهم ایالت دی.
ټرمپ او وینس تر ډیره په کمپاینونو کې د اقتصاد او مهاجرت پر پالیسیو بحث کوي، کوم چې د غوی په وینا ناکام دي. ټرمپ جورجیا کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په دواړو مواردو کې هاریس ملامت ده.
ستاسو په رایه به انفلاسیون ودرېږي، غیر قانوني مهاجر به بیرته ستانه کړی شي، هغوی باید رانشي او موږ یې باید مخه ونیسو. تاسو ولیدل چې هغه څه وایي. موږ ډېر ښه سرحد درلود، هغوی د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو بد سرحد درلود.
په جورجیا کې د رایو د ګټلو په اړه د ټرمپ کار وروسته لږه سخت شوی چې نوموړی دوه ځله محکوم شو. که څه هم په یاد ایالت کې د غل ملاتړ څخه برخمن والی براین کام دوه کاله مخکې بیا ځلې ټاکنې وګټلې، خو ټرمپ روانونه په تکرار سره کمپ او د یاد ایالت د بهرنیو چارو مسؤول په 2000 کال کې په جورجیا کې په خپل ماته کې ملامت وبلل.
رافنسبرګر او براین کمپ چې ستاسو والی دی زما په ملاتړ وټاکل شو. که ما یې ملاتړ نه وای کړی هغه به ستاسو والی نه وای. فکر کوم ټول په دې پوهیږي هغه ډیر بې وفا کس دی.
په داسې حال کې چې په جورجیا کې رقابت سختېږي، ټرمپ تیرونه په خپل ټولنیز رسنۍ کې له کمپ څخه په جورجیا کې د ملاتړ او مرستې له امله مننه وکړه. ټاکل شوې ده کمپ د پنجشنبې په ورځ په اتلانتا کې د ټرمپ د مالی ملاتړ د غونډې کوربتوب وکړي. د جورجیا یو منصفه هیئت تیر کال ټرمپ او د هغه یو شمېر همکاران د 2020 کال د ټاکنو په پایلو کې په غیر قانوني ډول د لاسوهنې د هڅې په تور تورن کړل. د ټرمپ څارنوالانو روانونه بیا محکمې ته عریضه وکړه چې هغه تورونه له منځه یوسي، هغه قضیه چې د ټاکنو تر ورځې مخکې به محکمې ته نه ځي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د 1993 کال په اوړي کې شپږ څلوېښت اسرایلي، فلسطیني، مصري او امریکایي ماشومان د مین په ایالت کې په یوه کمپ کې راټول شول. دا کمپ خبریال او لیکوال جان والت جوړ کړی و چې غوښتل یې هغه ماشومانو ته چې په شخړو او جګړو کې بند وي د خوندي راتلونکي جوړولو فرصت برابر کړي. پامکری رپورت.
په هر وړ کې د منځنی ختیځ، منځنی اسیا او متحده ایالاتو د شخړو سیمو ماشومان د متحده ایالاتو د مین پایلت کې په دې خاموشه ځای کې راغونډیږي چې د یو بل سره تفاهم او ملګرتیا رامنځته کړي. دا د سولې تخم په نوم د پروژې برخه ده.
زه فکر کوم د ډیرو لپاره دا لومړی ځل دی چې د یو بل سره مخامخ وګوري. داسې په آرامه سره د خبرو اترو سره دوی د یو بل د ژوند د ډول ډول تجربو په اړه زده کړې کوي.
هغه ماشومان چې کوم ترازی زینې په خپل ټولنو کې د نورو په اړه منفي فکرونه زده کړې وي. شمس حافظ په 2013 کال کې د کوم ترغلو او اوس پیرته د مشاور په توګه راغله دي.
زه دلته راغلم او زه له هغو خلکو سره وینم چې ما ګومان کاوه باید دوی بد خلک وي، او زه له دوی سره لوبي کوم، زه له دوی سره خواړه خورم، موږ یو ځای ژاړو، یو ځای خاندو، او زما لپاره دا ډیره ځانګړې تجربه وه.
په دې کمپ کې ډېر نور فعالیتونه هم کیږي، خو هر ورځ داسې غونډې لري چېرته چې ګډونوال په خپلو هیوادونو کې د شخړو په اړه خبرې کوي چې د دوی ټولنې ویجاړې کړې دي.
اکثر ورځې دلته ډېرې سختې وي، احساساتي وي، دا ډېره ګرانه ده، خو باید دا هم داسې وي ځکه چې هغه مسلې چې دوی ورسره معامله کوي حقیقي دي.
ترجمهون کې وایي چې د کوم هدف ته خندلو ماتول او دوامدار ملګرتیا رامنځته کول دي. د پاکستان اتلس کلنه علي زامر پرویز وایي هغه د خپلې په ساده ټولګي کې یو هندۍ ملګری جوړ کړ.
هغه د کور څخه ځینې مسالې راوړي چې ما نه وی راوړي، نو چې کله به ما پخلای کاوه نو ما به دا غینه دا مسالې غوښتي.
چارواکي وایي چې په کوم کې برخلرون کې چې کل دی اوبل سره شخصي اړیکې جوړې کړې نو دوی بیا شخړو ته په بیل نظر کوي. د الیزا ملګری 15 کلنه انا جود سچیو د ممبئی ده.
هغه څه چې زه پرې په حقیقت کې پوه شوم هغه دا دی چې شخړې سیاسي وي او د هیواد د خلکو په اړه نه وي.
د سولې تخم د ویښ د امنیتي دلایلو د کبله د امریکا غږ نو وختل چې د منځني ختیځ د ماشومانو سره خبرې ونه کړي. کمال المشروی د کمپ مشاور دی چې د غزې د جګړې نه تښتېدلې دی.
دلته راتلل او د سولې په اړه خبرې کول د ماشومانو لپاره یو لوی ننګونه ده.
نوم چاچمون د اسرائیلو د کمپ مشاور ده.
زما په فکر دی دا کار نور پیچلی او دردناک کړای دی.
د سولې تخم د نوښت وای چې د دوی سړنی خای چې د هغه 8000 کسانو د جملې نه 80% اوس هم په فعالیتوګه د شخړو د کمولو لپاره کار کوي، او د سولې د نورو تخمونو د کرلو پلان هم لري. دا د جیف سویکارد د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د افغانستان د اولو سکلونو څخه د کم عمر لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال تر اتلولۍ وروسته هیواته ستنسوه. د مرکزی آسیا دغه اتل لوبډله که څه هم د اتلولۍ تاریخ ویارګنی، خو د لا پرمختګ لپاره له افغان سوداګرو او فوټبال له فدراسیون څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. د بلې خوا د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا لوبغاړي په مادي ډالیو ونازول سي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو لوبغاړو ملي لوبډله چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې و، کابل ته د ستنېدو سره سامي د سلګونو کسانو له لوري تود هرکلی وسو. که څه هم دا لوبغاړي د مرکزی آسیا اتلولي لوی ویاړ ګڼي، خو د امکانات په برخه کې افغان لوبډله لویدلې یادوي.
خو طبعا افغانستان نسبت به دغه کشورها اقتصاد ضعیف داره، ولی ما یک تشکر خاص از فدراسیون که بر ما 4 ماه قرنطین کردن و بر ما امکانات خوبی فراهم کردن تا ما بتوانیم به این مسابقات اشتراک کنیم و قهرمان شویم.
که چه هم در لوبغاړي فوټبال لوبه د امکانات په پرتله لګښتونو ډکه یادوي، خو بل خوا د راتلونکو پرمختګونو لپاره له افغان سوداګرو غواړي چې دوی مالی ملاتړ وکړي.
باید تاجرای افغانستان و مردم باید از پشت از فوتبالر خود حمایت کنند و یا بتوانند نظیم کده دوام رشد کنند و مسابقاتی که پیشری دارن و دال بیارن و لبخند بر مردم افغانستان.
افغانستان پایلوبی ته رسیدو وړاندې په دغو سیالیو کې قرغیزستان ته په 2-0 او تاجکستان ته په 1-0 ګولونو ماتې ورکړې و او پایلوبی ته وته. د فوتبال روزونکو د پروتو ستونزو سره سره د افغان ځوانانو راتلونکي ته خوش کاری.
تاسو نتیجه ګوري چې د زمونږه یو ټیم چیزی لکه فوتسال د جام جانی ته وته دی زمونږه نو ټیمونه اړ یو مسابقه کې اشتراک کوي او زمونږه ولسکلن ملي ټیم قهرمان شو. دا خپل شاید دی چې یعنی برنامه هر چی فدراسیون فوتبال لري.
بل نور ته د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې سرپرست احمد الله وسیق د فوتبال د دی لوبغاړو د شراغلي په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د لوبغاړو ته د ماجی ډالو یو غونډه هم جوړ کړي.
موږ به د دغه اتلانو چې د افغانستان د پاره اتل ولی وګټله د دوی معنوي تقدیر دا د وسو چې په سلګونو کسان د دې استقبال ترالل میدان ته ورغلل ګلونه په غاړه کې ورته واچول. ان شاء الله پر اتلونکو ورځ کې به موږ د دې د پاره خاص نور مراسم هم نسو او په هغه کې به د دې مادي تقدیر هم ان شاء الله وکړي.
د مرکزی آسیا د فوټبال اولس کلن لوبډلو د سیالي چې دروانی اگست میاشت پر اولس منی ټپیل او د همدی میاشت په څلور وشتمه د افغانستان په تلولي پای ته ورسېږي. د شپږ هیوادونو لوبډلو ګډون پکې درلود چې ازبکستان دویم او تاجکستان درې مقامونه وګټل. شمساریان امریکا را
او اوس به د خبرونې سر مقاله واورو چې د متحده ایالاتو د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. دا میاشت د بشردوستۍ نړیواله ورځ په نخښه کې وي. دا ورځ یو فرصت برابروي چې د ټولو بشردوستانه مرستندویو یا کارمندانو د ورځني کار او سرښندنې او قربانۍ او درناوي وشي چې د نړۍ په ځینو ستونزمنو سیمو کې کار کوي او ډیری وختونه یې ژوند او خوندیتوب له خطر سره مخ وي. دوی د نړۍ تر ټولو زیانمنونکو او نا امید خلکو ته مرستې چمتو کوي. متحده ایالات د دوی سرخندنو وقار، شفقت او انسانیت درناوی کوي. د بشري چارو او د بشري حقوقو کړکیچ ډیری خلک د زیانونو سره مخ کړي دي. نو د همدې لپاره د دې ویجاړ حالت بهترولو او ورته د ځواب ویلو لپاره بشردوستانه زیار خورا مهم دی، حتی پر ځان د خطر په منلو هم. او همداسې هم ده، تیر کال د بشری خدماتو د مرستو 280 کارکونکو په داسې حال کې ووژل شول چې د ځان پروا نه کوله او د نورو لپاره یې خدمت او پاملرنې ته مټې راغښتي وي. سکال بشردوستانه مرستو رسوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د سودان نیولې تر غزې، د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت او نورو ځایونو پورې دا بشری کارکونکي اکثرا په ډیرو سختو خطرناکو حالاتو او ستونزو کې کار کوي چې په هغو کې هغه سیمې هم شامل دي چې پکې جګړه اوس روانه ده. تر څو د ژوند ژغورنې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. دوی په خپل کار او زیار د اړتیا په خورا سختو شیبو کې د ټولو ملاتړ کوي، د خوندی چاپیریال او خوندی نړۍ مخه ته د رسیدو لپاره مرسته کوي. متحده ایالات ژمن دی چې د بشر دوستانه چارو د کارکونکو ترڅنګ ودرېږي او د ژوند ژغورلو او په ټوله نړۍ کې د کړاوونو کمولو لپاره مهمې سرچینې ځانګړې کړي. له همدې امله په 2023 کال کې متحده ایالاتو نږدې 15 میلیارده ډالر بشري مرستې برابرې کړې او په 2024 کال کې هم په ټوله نړۍ کې د بېساري کچې اړتیا پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل متحده ایالات د نړیوالې ټولنې په ګډه او شریک غبرګون او د ډیپلوماتیکو لارو چارو د ښکېلتیا له لارې غواړي د بشري بحرانونو حل کې مرسته وکړي او د شخړو په حلولو کې مرستې ته ژمن هم دی. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په بیړنۍ توګه د جګړې د کرښې په اوږدو کې د بشري چارو د کارکوونکو لپاره خوندي د دخالت نه پرته او بې خنډه لارې برابرې شي څو دوی وکړای شي د هغو اړمنو لاسنیوي ته ورورسیږي چې مرستو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې اوس نږدې 300 میلیونه خلک بشري مرستو ژغورنې او ساتنې ته اړتیا لري، متحده ایالات د دې کار لپاره خپل ثابت تعهد بیا تکراروي او له نړیوالو شریکانو څخه غواړي چې په ټوله نړۍ کې بشري اړتیاو ته په پام د ستونزو د حل لپاره د چټکو مرستو په بهیر کې شامل شي. د ملي امنیت شورا ویان شان ثابت وویل په ګډ کار او زیار مونږ کولای شو د بدلونونو پر رامنځته کولو د بشمیره خلکو ژوند وژغورو. دا د خبرونه سر مقاله چې د متحده ایالاتو د حکومت رسمي دریځ څرګند کړ.
درنور دنکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.